درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د اسادې رډیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام چې له کابل څخه به زما همکاران په ژوندۍ بڼه وړاندې کې خبريږي خو پیل خبرونه کوو. په مخکې د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندې وړاندې کوم. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولایتونو له تصفیې وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړو کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او یو شمیر سیمې یې له هغوی بیرته نیولې. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولسوالیو له تصفیې وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیر شوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونه د درقد په ولسوالۍ کې وسلوالو وسلوال طالبان محاصره کړي او د پام وړ پرمختګ کړی.
در جریان عملیات تا 67 نفر کشته به دشمن ورسیده.
خغلی هجری وی پا دی اتل سرزنوی عملیاتو که یو سلووش پیت وسلوال وجل شوی چی دا دوی مشان و قمندانان هم پا کشامل دی. پاین حال که دا وسلوالو دا تپیانو شمیر یو سلو اتویش تا رسیگی. دا تخار والی وی دا تخار دا والی ویاند و افغان لوری تا پا دی عملیاتو که دا سلورو سرتیرو دا تلفاتو خبره ومنله. وی ویل چې نه تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د دې عملیاتو په لومړیو ورځو کې په هوایي عملیاتو کې د شپږ تنه محلي سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د خغلی هجری په وینا اوس په دې عملیاتو کې د امنیت ولایت کې امنیتي ګواښونه کم شوي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې دعوو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې وروستیو کې د وسلوالو مهم کسان له منځه وړي او ډېرې سیمې له هغوی بیرته نیولي. ارک په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال میلر د یک شنبې په ماښام له ولسمشر اشرف غني سره لیدنه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتېدونکې ظرفیت او محاربوي وړتیاوې ستایلي او د وسلوالو په ځپلو کې د هغوی وروستي عملیات بریالي بللي. جنرال میلر د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ زیاتېدل د وروستیو بریاوو سبب بللی. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې افغان ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزې لومړۍ کرښه کې دي او د نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او ملاتړ ورته مهم دی. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې دوه پولیسو وشل. پر دغه پولیسو برید نن له غرمې مخکې د کندهار د اتمی امنیتي حوزې اړوند د فاضل کندهاري مکتب په سیمه کې شوی. د اتمی امنیتي حوزې د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د مالک په نوم د سرپوزي زندان د ساتنې د یوې پوستې قمندان او د هغې یو ساتونکی نن سهار د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. اخوا له کابل څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه درې توغندي لګیدلې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ویلي چې د توغول شوو توغندیو له کبله چا ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه دا نه ده معلومه چې توغندي له کوم لوري او چا توغولي دي. تاسوله ازادي رادیو نا خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کوز جنگیالیو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي سیمې خپل ټول پوځیان وباسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکی پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پر نوویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پر نوویلي چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړي چې د مرستې د ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې یرغل دفع کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو پر رهبرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کردانو د کارګر ګوند یا پي کي کي یو څانګه ګڼي. پي کي کي له دریو لسیزو راهیسې د کردانو د کورواکۍ لپاره د ترکیې سره جګړه کوي. دا روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملین ویب پاڼې عربستان ته د دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول بللې. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. په داسې حال کې چې واشنگټن پر مسکو بندیزونه لګولي، مسکو نه دی توانېدلې چې له ټاکل شوي هدف سره سم د خپلو ناخالصو تولیداتو اندازه 3% زیاته کړي. او د هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلوه فعالان په پام کې لري چې تر ونیزو رخصتۍ وروسته چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو اعتراضونو شاهد وي، نن هم خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. په تیرو دوو ورځو کې لیدل شوي چې پر پولیسو د پټرولي بمونو ګزارونه شوي او پولیسو په ثواب کې وښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمۍ کارولي. دوستانو، دا خبرونه وروسته له کابل څخه د مخکښو ښځو خبرونه زما همکاران دروي.
مخکخی خزی
دا ستی رادیو درنو ریتون کو دا مخکخی خزی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هیلمندم چې خوشاله وخت ولری. بیا هم خوشاله يم چې زه مریم توخی د مخکخی خزی په خبرونه کې ستاسو تر چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن بیا هم درنه فعال میلمانه لرو سره په خبرونه کې چې اغلی راویا ستانکزی سیاسي فعال را سره ده. دوی سره به په کارونو او د خزو لپاره چې کوم کارونه کړی دي، لکه مستون سره مخ شوې ده، څومره خسره ناسته پاسته کړې ده، او څومره په حقوقي برخه کې خسره د خسته کوم کارونه کړې، په دې موضوع ته بغږیږو. خو په پیل کې به دوی ته خیر اغلاست یم. غلی ستانکزی، تاسو ته خیر اغلاست یم. بخیر اغلی،
مننه. سلامونه تاسو ته او دوی راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشاله اوسې.
چې راغلی خبرونه ته. په پیل کې به د لومړۍ پوښتنه داسې کلی شي شوي هم ده، خو خیر، ځکه چې دوستان مو ښه وپېژني، ستاسو ټولو کارونو سره آشنا شي، د زده کړو به پیل کړو. چې د زده کړو کچه مو راته ووایي دوستانو ته، بیا به نورم پوښتنه ته راشو.
مننه. ما د لوګارې مخ پیدا شوې ما کابل کې، مکتب مې په کابل کې لوستې، د ادبیاتو پنځه مې لوستې کابل کې، لیسانس په ادبیاتو کې لرم او ډیپلوما په سیاست او رسنیو کې لرم. نو دا مې د زده کړو معلومات،
یعنی ماشاءالله زکرې مو یعنی تر خپل هدف پورې رسول دی. ته د کوم ځایونه مرا پایل کړه غلې ستانکسي؟
فعالیتونه خو مې اجتماعي فعالیتونه مې د مکتب له دورې نه پیل کړی ده. کله زه په مکتب کې وم، د ښځو په مختلفو ټولنو سره موضوعات لرلو، او هغې نه وروسته همداسې ورو ورو چې کله پوهنتون ته لاړم، او بیا میرمن بهیر ته لاړم، او بیا د ښځو شبکې ته لاړم، او له دوی سره مې بیا فعالیتونه ډېر سول.
څنګه مو لیوالتیا وښودله چې باید د ښځو په برخه کې فعالیت وکړي؟
والا د افغانستان کې د ښځو ځوان ته مکتلو حالات ته مکتل دا مې اړین بوللو، او دا مې د ځان لپاره یو غوره یو بهترینه لاره ګڼله چې لاره لیدو. دا داسې یوه لاره وه چې زه خپل موخو ته رسولمه، او زما هغه هدف او موخه چې د ښځو لپاره خدمت او خدمت و چې زه باید د ښځو لپاره کار وکړم او خدمت وکړم او د ښځې غږ تر نړیوالو پورې ورسومه، نو همدغه لاره وه چې د ښځو سره په همدغه ټولنه کې اوسېدل، عضویت لرل، او د ښځو اجتماعي فعالیتونه کتل چې دغه په کوم حالات کې دي، کوم حالات ته باید ورسوو، دغه د ته ورسولو چې دغه برخو کې کار وکړو او د ښځې غږ اوچت کړو، او دغه رواجونه، دغه دودونه چې د ښځو لپاره مشکلات زیږوي د له منځه یوسو.
زیاتره زموږ په لرې پرتو سیمو کې چې ښځې وپوښتل شي چې تاسو ولې یعنی ټولنې ته نه راوځئ، هغه ښځې چې ټولنې ته راوتي هغوی بیا داسې فکر لري چې هغه ښځې چې ټولنې ته راوتي هغوی به هېڅ مشکل نه لري، هغوی به همداسې راغلي وي. تاسې به خپل کیسه راته وکوئ چې تاسې کله راووتئ یا مبارزه مو پیل کړه، کوم مشکلات سره مخ شوئ؟
مننه. طبعا د افغانستان ځوان ده، او خلک اکثرا هغومره په خپل ځوان کې کار نه لري چې د نور په ځوان کې لري، چې د نور په ځوان کې کار لري او غواړي چې د نور په ځوان کې تجسس وکړي او پوښتنه وکړي یا کار ولري، هغه کار چې اتمی نه ده یا مهمه نه ده چې د بل چا په ځوان کې باید مونږ ولرو. نو طبعا چې کله مونږ زه خپله ووتلم، حتی د خپل کورنۍ لستون سره له مخالفتونو سره مخامخ ولو چې ټول بول چې دا شرایط کنه دا شرایط تاسو لپاره د کارونو وخت نه د چې تاسو د خزو مشکلاتو په سر ګرځي یا تاسو د حل لارو لټوي تاسو مواجه کیږي. نو دا د پښتنې ټولنې یو ډېره لویه ستونزه ده چې خپل کورنۍ خپل قام خپل فامیل هم درته په ښه سترګه نه ګوري. سره لغې چې مونږ کله شروع وکړو ما کله شروع وکړه ځان مې ثابته کړله چې زه دغه کړای شم او هغوی ته مې قناعت ورکړه. له نیکه مرغه چې ما فامیل الحمدلله بیا دومره هغه نه دي چې مشکل سازي یا ماته یې مشکل جوړ کړی وي ما سره موافق وو په ځینو مواردو کې، خو بیا هم ځینې ډېرې ستونزې وي په ټولنه کې د خلکو له خوا د نورو کلیواله لخوا دی همسایګانو لخوا چې دوی د خزل لپاره څه غواړي، دوی د خزل مونږ د خزل لپاره څه نه غواړو، دا خبرې مونږ د خزل په خوا ورېدو. یعنی د خزل په ول څه مونږ د غږ نه اوچتو، دوی والی وای د خزل حقوق چغه وهي، دوی د خزل لپاره څه غواړي. دا پښتني وي چې بار بار مونږ سره مخامخ سوي یو او مونږ مقاومت کړی مبارزه هم کړی او مونږ دا خبره ورته چې تاسو به اوس مونږ ته داسې ګوري په داسې سترګه به مونږ ته ګوري یا په کمه سترګه به مونږ ته ګوري، خو په راتلونکي کې به بیا تاسو پوه شئ چې مونږ څه کړي دي. او واقعا مونږ زه چې اوس دغه نجونې ګورم چې اوس دوی محصلین دي او هغه کې چې مونږ محصلین ولو څومره توپیر لري، دغه مونږ ولو چې دوی ته مناره خلاصه کړله، دا د ښځو د حقوقو لپاره چې مونږ غږ پورته کړله، دا د ښځې لپاره چې یوه ښځه په ټولنه کې کوم حقونه لري هغه حقونه باید ورکړی شي، او څه حقونه چې دا باید ورته ورسیږي، لاسرسی باید ولري چې هغه د زده کړې حق ده او د تحصیل حق ده او د کار حق ده، د صحت په هره برخه کې. بلخصوص چې ما سفرونه کړي په ولایتو کې، زه چې هلته تر اوسه پورې ښځینه ګورم تر اوسه دوی په همغه مفکورې کې دي چې هغوی لا موږ ته په خاص سترګه نه ګوري.
تاسو په دې برخه کې څومره فعالیتونه کړی د ښځو لپاره چې دوی خپل حقوق نه هغه شي او د تمه په هوای ورکړي؟
مننه. مونږ چې د ښځو لپاره ما مختلفو نهادونو کې کار کړی دی، د ښځو لپاره پروژې ملارلې او د ښځو لپاره مونږ د ښځو لپاره هغه حقونه غوښتي چې اول هغه اسلامي حقونه دي. لکوم حقونه چې ښځې محرومي سوي دي، کوم حقونه چې ښځې محرومي دي هغه مرته غوښتي، او په ټولنه کې چې ښځه لکوم ستونزو سره مخامخ کیږي مخامخ سوي ده. فرض کړئ که یو ښځه 15 کاله مخکې ښځه له کوره وتله، دغه جرم بلل کېده، یو جرم. نو موږ د دې لپاره مبارزه وکړو تر څو چې دغه له منځه لاړو، او د ښځې وتل او له نیکه مرغه چې 15 کاله مخکې چې هغه غني واک ته ورسېدې، نو دا فرمان صادر کړ چې د ښځې وتل له کوره د جرم نه ده. نو همداسې د ښځو لپاره اختصاصي محکمه را جوړه شوله، همداسې دغه د ښځو هڅې وي، دغه همدغه ښځې وي چې غږ پورته کول، همدا مدني ټولنه وله، همدغه د ښځو د حقوقو مدافعین وي چې دوی په تلویزیونونو کې په بحثونو کې په میډیاو کې خپل غږ پورته کړو چې مونږ د ښځو لپاره دغه حقوق غواړو. مونږ نور نه غواړو چې د افغان ښځه بیا په کور کې بندي پاتې شي، بیا د ټولو انساني حقوقونه محروم شي.
په دې خو به اغلی سانزی نور هم وغږی، خو په پیل اوس به دغه تلیفون شمیره هم دوستان ته اعلان کوم چې دوی هم کوي چې موږ سره اړیکه ونیسي او کوم پوښتنه چې تاسو نه لري هغه مطرح کړي. 0999 45 30 40 او همدارنګه 0800 822 55 50 موږ د اړیکې شمیرې دي. نه فکر کوم چې اوریدونکی لرو. بله السلام علیکم. بله
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني، څوک د کوم ځینه؟
فریل زما تر کومه توڅه صاحب او محترم ملمنی خو ته سلام وړاندې کوم، خدای دې کوي چې جوړ او روغ.
علیکم السلام، مهرباني، پوښتنه مطرح کړئ.
او پوښتنه کوم دا ده د ملمنی چې دا وایي دا د بیا تو باندې د سلام یا مثال هغه مسلک دی چې بیا څومره ادبیاتو کې یعنی شعرونه څومره لیکلي دي، یعنی لیکلي، او بل دغه
ډیره مننه. کور ودان اغلستان زی پښتنې خو واخیستې. مهرباني.
او مننه ما شیرونه لیکلې دي، شیرونه مې لیکل، ما شیرونه خبر سویم دي، خو اوس را سره نسته کنه ما به یو بلګم د دلای کوله. او د سولې په برخه کې څنګه چې ښځه په یو کور کې په ټولنیز ژوند کې په کورنۍ ورځنی ژوند کې رول لري، چې کور کې کور ته څومره آرام او آرامتیا او ښه فضا رامنځته کوي سي، همداسې په سولې کې. د سولې په برخه کې مونږ کار کړی ده او تل همغه اوچت کړی چې د سولې په پروسې کې دی باید ښځو ته ونډه ورکړی شي او د خزې غږ دی واورېدل سي. خزې دی هلته حضور ولري، هغه خزې دی پکې حضور ولري چې هغه په ټولنه کې یو ځای ولري د شخصي منافعو لپاره. هلته نه تللي، موږ ولیدلو چې د سولې په نوم څه کوم کانفرانسونه جوړېده، خارج ته اسې ښځې لاړلې چې هغوی هلته د خپل شخصي نفعو شخصي ګټو لپاره هلته یې خبرې کولې. هغوی هلته د افغانې ښځې غږ نه اوچتول. دغه ښځه که دلته یي که د مخالفینو له لوري یي، دغه ښځه کوای سي چې یو نارینه دې ته قانع کړي چې راسې سوله وکړي، نور له جګړې نه ستړي شوي یو. او په دغه جګړې کې له هر چا نه ډېر ښځه متضرره کېږي او ښځه پکې زیانمنه ده، ښځه زیانمنه شوې ده. نو د سولې لپاره مونږ کار کړی، مونږ غږ اوچت کړی، ولایت ته سفرونه کړي دي، دې لپاره چې خلک دې ته وهڅوو چې نور جګړه د حل لاره نه ده، راځي دا جګړه بس کوي او سوله وکړي. سوله په کومو شرایطو وکړي چې نه د ښځو حق پکې ځای شي، د هیڅ یو افغان حق پکې ځای نه شي، هغه سي اسلامي مسلماني سوله وکړي او د خیر سوله وکړي چې ټول افغانانو خیر پکې وي.
او زیاتره به ښځې د سولې غوښتونکې وي.
یقینا بالکل، ځکه چې د ښځې زوی پکې له منځه تللی، د ښځې میړه پکې له منځه تللی، د ښځې اولاد پکې له منځه تللی، ښځه پکې کونډه شوې ده، ښځه پکې ځپل شوې ده. ښځه یعنی ما په یو جمله کې مخکې وویل چې ډېره متضرره ښځه ده څو په جګړه کې، هغه کدی د خواته یې کدی حکومت مخالفینو کې.
ها ستاس خبرې به دوام لري، خو اوریدونکي لرو له قندهار نه
وابورشتو پرواز خلاص کیرونه پرواز شو.
بله سلام علیکم، مهرباني.
وعلیکم السلام.
پښتنه مترکی
خورجانی د خورته نه پښتنه ده چې د شذو د حقوقو طرفدار مجرم یو چې د شذو د حقوقو ورکول شي او په اسلامي ایجاب کې چې شذ په اسلامي ایجاب کې راوځي، نه به اسلامي ایجاب چې دا په لټ مخ کې راوځي، هغه ټولنې ته ډیر غټ ځان رسي. آتا په اسلام کې دا نسخه چې د لټ مخ کار رواني راوځي خو په اسلامي ایجاب کې راوځي. خو دې
مننه کو کور ودا از منګرور د قندهار نړۍ کې نیولې وخت په نظر وړاندې
کړم. مننه بالکل، د دوی د خبرو په تسلسل باید زه وایم چې مونږ هم د ښځو لپاره اسلامي حقوق وړو، اسلامي زده کړو ورته
وړو، حقوق بل ګرنا و چې زیاتره وخت چې کله د ښځو حقوق یعنی پښتنه کیږي، داس فکر کیږي چې حقوق یوازې داري چې ښځه یعنی هغه څه غواړي چې هغه په اسلام کې نیوي یا د مخلص وي یا نور موضوعات. داسې فکر خوب و چې د ښځو حقوق خلک به پوښي.
د ښځو لپاره هغه حقوق، هغه اسلامي حقوق، افغان ښځې کله هغه حقوق غوښتي چې هغه خدای مکړه غیر اسلامي زده کړه ده. په اسلام کې فرض ده په ښځه هنر باندې چې باید زده کړه وکړي. د موږ او تاسو که یې ګورو د افغاني ملي جامه چې ده، دا موږ لوی لوی پړونې چې دي، دا اسلامي جامه ده، دا موږ ته له غرب چا نه ده راوړی. او دا باید مونږ په دې باندې تعبیر نکو چې ښځه که زده کړه کوي دا خدای مکړه بېدینه کیږي، یا دا دغه ښځې چې دوی د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي یا د ښځو د حقوق مدافعین دي، دوی خدای مکړه وایي چې مونږ غیر اسلامي حق ښځه غواړو. مونږ د ښځې لپاره اسلامي حقونه هم ده، زده کړه ده، تحصیل ده چې مونږ ورته غواړو په اسلامي چوکاټ کې، لباس او جامه ده چې مونږ تابن پیږي چې مونږ په ټولنه کې ټول افغانان درنه جامه لري، لباسونه یې مخدي همیشه چې د ښځې مونږ ګورو، د مونږ هغه پانتونونه، د مونږ مکتبونه په یو ښایسته یونیفرم باندې سنبال دي. پانتونونه نه یادم، البته مکتبونه پانتونونه ته چې کله نجلۍ پانتون ته ځي عمر یې ډیریږي، هغه نوې ځواني نه اوښته یې تقریبا. نو ماشاءالله چې مونږ په د منطقې کې ګورو د افغانستان خوشاله په پانتونونو کې خلک سته، څه په داسې یو لباس او ټکري باندې سنبالي نه په مکتبونو کې. هدف دا ده چې دغه ټکی، دغه خبره د خلکو سره د سپتازات کې واقع شوی ده. خلک فکر کوي چې عام وګړي دا فکر کوي چې ښځو لپاره حقوق هم ده چې ښځه دې ټکرای ایسته کې ښځه دې پړونه ایسته کې. نه، د ښځې لپاره زده کړه زمینه باید برابر شي، د ښځې لپاره د صحت په برخه کې باید ورته زمینه برابر شي. ښځه ته باید اسلامي حق چې مهر ده باید ورکړی شي، ښځه ته باید هغه اسلامي حق چې میراث ده هغه باید ورته ورکړی شي، ښځه ته د کار زمینه برابر شي، ښځه کولی شي چې یو ښه تجارت وکړي، ښځه کولی شي چې په خپل کور کې کار وکړي، ښځه ته هغه اسلامي حق ورکړی شي که ښځه یو عاید لري یا په کور کې پاتې کیږي د کور کار کوي، هم باید د نارینه وو لخوا یو څه ورکړی شي کنه چې د هغه مصرف ووځي د مصرف لپاره. نو د ښځو لپاره هغه زمینه برابر است. مونږ د ښځو لپاره دا حق نه ده وخته، مونږ د ښځو لپاره هغه حق وخته چې ښځه په دشتونو کې، ښځه په کلیو کې، ښځه په لرې پرتو سیمو کې بیل محکمې نه بیل شاهد مسنګ ساره کوي، بیل دینه چې پیاو چا باندې درې محکمه تطبیق نسی، شاهدان پکې تیر نسی، هیڅوک حق نه لري چې ښځه ووهي یا بدرو ووهي یا څنګه سار کی.
بیا هم په بخښنه سره تاسو خبرې پرې کیږي، فکر کوم چې اوریدونکی ده. بل اسلام علیکم. بلې
السلام علیکم. مریم جان سلام تاسو نرمه مستانه دې ته او دا غوډه دې ته له خبر مونږ کار کوم.
وعلیکم السلام. کور ودان تاسو په نوم باندې پونه شو مېرمانې کوم یو ځل بیا راته واخلې.
مننه مریم جان. کشمن ترخیل د کابل ولایت دې صاحب.
ښه، ترخیل صاحب خیر اغلی خبرونه ته مېرمانې کوم پښتنه لري؟
پښتنه لري ستنه دې خور نه راځي چې مونږ او تاسو په افغاني کې نه چې واخلن ډېر مېرمنې له دغه سیستم سره لاس او ګریوان زما نه راځي چې یو بل تاسو باندې بس یو وزراوړه افغانه څنګه کولای شي چې مثلا تاسو باندې خپل هدف ورسیږي، کومه مبارزه وکړي، یعنی کومه قرباني ورکړي چې دا خپل هدف ورسیږي او ځان د خپل ملت یو څوک وایي. موږ او تاسو اکثره داسې وزراوړي خواندې لرو خو
ورسیږي بالکل یقیناً په افغانی ټولنه کې ډېر داسې ښځې شته چې د هغوی سره لوړ همت، انرژي او هر څه شته، خو زمينه نه درته برابر سوي یا دغه جرأت څنګه نه ده کړی څنګه یې باید وکړي. اول چې یو انسان یو ښځه نری یا ښځه چې کله تصمیم نیسي چې زه دا کار کوم یا زه دا کار کوای شم، دا تصمیم نیول تر هر څه اړین او مهمه خبره ده چې د خپل تصمیم نیسي، له هغې نه وروسته د خپل د اهدافو رسیدلو لپاره چې د خپل هدف ته څنګه ورسیږي. مستقیم نه شو کولای چې یو نفر بام ته وخیزو، طبعاً هغه به په زینو باندې پټه پټه جګیږي، مراحل لري، خو هدف ټاکل ځان ته هر انسان که هدف ولري هغه خامخا رسیږي
او زمينه ورته وسري.
ښځه هم باید همدا جرأت وکړي که هغه په د تحصیلي برخه کې که کار برخه کې که ځان ته یو ټارګیټ ولري چې زه باید لس کاله وروسته دغه هلته یم، انشاءالله حتماً ورته رسیږي. خو مبارزه ورته پکار ده، مبارزه له دین ورته پکار ده چې اول باید خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي، له درس نه یې که شروع کوي او کله چې هغه له مکتب نه خلاصیږي بیا هم هغه له خان سره مخامخ کیږي چې ورته وایي چې د پارتون اجازه نه لري، نو دلته بیا هم د ته مجبوره کیږي او د ضرورت ده چې دا باید بیا د خلق قانې کې ځان ورته ثابته کړي چې دا د ما درس ولې تحصیلات لاره پیدا کوي، د خپل درسونو ته باید دوام ورکړي، اما هغه سي د ورو خپل هدف ته رسیږي چې چرته کار کوي، چې کله د کار دنیا ته ننوځي هلته به هم له مشکلاتو سره مخامخ وي، هم په ټولنه کې، هم د خپل کور کې، هم هغه کاري محیط کې. نو دلته ورته یو کلک هوډ په کار ده، څنګه چې د تحصیلي دوره کې او د مکتب په دوره کې مقاومت وکړو، مبارزه یې وکړه، لوزان یې ورسولو، نو دغه وخت کې باید مقاومت له لاسه ورنه کړي او خپل هدف ته ځان ورسوي او خپل کار په علاقه مندۍ سره وکړي. هغه هدف چې مونږ یې ځان ته ټاکو باید مینه ورسره ولرو، که داسې وایي چې مونږ زه انجینیر کېږم خو د انجینرۍ مسلک سره هیڅ علاقه ونه لرم، نو زه هیڅکله یو انجینیر کېدای نه سم. د مسلک سره مینه، خپل ظرفیت ته کتل په کتو سره چې زه کوم کار کړای شم، او دا چې نورو ته د خپل فامیل ته خپل دوستان ته قناعت ورکول دا مهمه خبره ده پکې چې کله دوی ته قناعت ورکې کامل اجازه ترلاسه کو په آرام ذهن سره ته کار کوي شي
یعنی کله چې کورنۍ یعنی ملاتړ دی او چاته شاوي که خو څنګه خوروي او مېرمنوي نو هغه په پوره ډاډ سره کوي چې پرمختګ وکړي
یقینا یقینا
کله چې رول لري کنه
کله چې روي قناعت وکړي د دې تر شا دريږي د هدف پر رسیدو کې د سره مرسته کوي کومک ورسره کوي کبیرون بیرونی مشکلات وی بیا هم د کور خلک ورسره هغه مشکلات علي ګرته
واقعا راپو شو دې پوښتنه ته چې څو ولایتونه تم سفر کړی ته اړیکه براوه خپل به پوښتنه تر شو ملنګ له خوست نړۍ کې نیولې ده بل اسلام علیکم
وعليكم السلام
مېرمنه ملنګ وروره په خیر اخلي خبرونه ته کوم پوښتنه لري
ملنګ مجاهد ما
ها مېرمنه پوښتنه مطرح کړئ
خبره دا چې موږ لا کده اخلیان په مبارکي خبره کړل کنه نو اوس په بستر معلومه ده چې افغانستان کې کچيري موږ ته له موافقه خواندې لرلای دا تعلیم چې دای په دې خپل ست خرون دی کچيري چې څه په دغه مکاتب کې یا په د پانتونو کې دی خواندې نو پوری مونږ نه نو بیا چې ما سره څه خپل نو پوری ټول د افغانستان زه یقین وره کنه چې دومره په خپل چوکاټ سره راوونی دي او بعضی ورینه یا بعضی خاصه دا یی وس لکه په خپل حجاب کې راوونی دي د غرب دیموکراسي چې دا نه غوري افغانستان نه جوړی دی شي او په داسې قانون کې لکه په افغانستان کې په اساسي قانون کې راوونی دي باقي نه موږ د نړیوالو سره یا د نړۍ سره په دې وسی په ست خبر نشو رسیدا ځکه چې موږ د ټولو مر پوتیو کچېری موږ خپل حقوق او په باراکي ورکو دویامې په نور حقوق چې خپل خوځو ته ورکو ان شاء الله تعالی چې د او د نړۍ نړۍ د خزو سره په سیال کې شي اوس چې موږ په پاتې دادې چې موږ واجه دادو چې بعضې بعضې خلک چې هغه اوس داسې تنګ نظر عادت لري فکر نه لري موږ چې دا فکر چې د افغانستان کې باید څوک افغانستان کې څومره کور چې وسو خرجانې لکه ډېر کورونه وسول کورونه لکه چارې او بعضې نه جوړ شول مګر د خلکو ذهنونه فکرونه باید اوس بعضو پسنو کې وپې څه داسې دي چې هغه فکرونه جوړ نه دي هغې ته کور وکړو چې موږ د افغانستان ښځې د نړۍ د ښځو سره ورسوو داسې نه چې موږ د غرب دیموکراسي وکړو خو داسې افغانستان کې چې سیاسي قانون حقوق دی ان شاء الله تعالی داسې حقوق دي چې هغه ښه حقوق دي داسې حقوق خو باید ویرې کې بعضې کې ویر کې د تعلیم سطحې باید لوړه شي اخر کار د تعلیمونه کې دیني علوم ماتری بولونه دا به د نړۍ حقوق کله او کجنی دا به د خپل ځن حقوق کله او کجنی دا به د خپل میراث او کجنی دا به خپل حق خپل پوچی شي وګوري چې ټول عمر په کاشو کې تیر کې کاشو نه مطلب تا کیا کیږي په تاپیاو کې تیر کې په تاپیاو نه بچی جوړ شي دا باید د تاپیاو نه د تعلیم طرف ته یو خطو راکټو چې راګیایي
کوروادان مننه کوله ملنګ مجاهد رونه چې د خوست نړۍ کني ول وخت په نظر وړاندې کړ را به شو خپل پښتن ته زمنګ ضرور نیک نظر او موږ هم هله من یو چې په دې برخه کې کار او شي فعالیت شي او خويند ته زمينه مسايده شي هدف زمنګ هم ده ته ولایت سفر کړی ده
ما د افغانستان ډیر ولایت سفر کړی چې له جمله لغمان جلال آباد کونړ لوګر خوست پکتیا هرات خاندار زابل نو دغه ولایتونو ته مسافر نه
کړم په دې ولایتو کې البته د خزي ستونزې کوم ولایت کې ډیره وی البته
په جنوبي ولایتو کې موږ ستونزې ډیره دي د خزو په برخه کې د خزو د ژوند په برخه کې چې هلته
کوم برخه کې مثلا
خزي د ابتدایي او انساني حقوقونو په ځینو برخو کې محروم دي البته موږ لیدلو چې خزه حتی د تعذر نه د خپل نوم واخلي خزه که معرفي کیږي یا د میړه په نوم معرفي کیږي یا د ورور په نوم معرفي کیږي یا د دماغ سړی چې لوټ ده او د فلان خان لور ده بیا د فلان خان خور کیږي بیا غن ورسته د فلان خان خزه کیږي د خزه نوم اته نه اخستل کیږي
یا د فلان خان مور وي
او یا د فلان خان مور وي بیا له مہر نه چې اسلامي حق د لغنه محرومه ده له صحي خدماتونو بيخي محرومه و خزه د ذکر له پروسه نه بيخي محرومه چې موږ ورته غږیدلو خصوصا چې په پښتو ورته غږیدلو به دوی ولڅه څنګه یعنی دوی ته بيخي د تعجب وړ خبره ولا سره دې چې مونږ څو ځلې د حج اوقاف د ښځو د چارو وزارت او دغو سره د دوی وزارتونو سره په مهنګۍ سره چې د ښځو لپاره پروژې په هغو سیمو کې تطبیقولې چې بیخي یعنی د امکان لري خبره ده چې هلته تړی ورسي هلته تعلیمي پروژې وي او عامه پوهاوي برخه کې د صحیح خدمات وړاندې کول دي. هلته چې ته یوه ښځه وایي چې کلینیک ته لاړه شه دې ته نه حاضره کیږي نه آماده کیږي بې کلامل او نوپوښتي وایي خوښې مې اجازه نه راکوي چې بیرته د ښځې له خوا ده دغه تحمیل سوی خبره خوښې وایي چې زه خو ډاکټر ته نه تلم ما ډاکټر نه لیدله ما کلینیک زموږ وخت کلینیک نه وله مونږ هیڅکله دغه شیانو ته لاسرسی نه درلوده چې مونږ ورته تللي وای اوس نو دا ښځه دی نه کلینیک ته ځي نه ډاکټر ته ځي همدغه کور کې کومړه کېږي که پاتې کېږي دغه کور یا کور د ښځه یا د کور یا د ګور همدغه خبره هلته تطبیقېږي عملي کېږي په ښځو باندې او دا چې په ځینو ولایتو کې الحمدلله اوس خو ځینې مدرسې شته چې د نجونې تر شپږمه پورې ځي شپږو کاله مخکې په ډېرو ولایتو کې مونږ دغه مدرسې ونه وې چې نجونې ورته ورسي کله به مونږ چې ورته ویل چې نجونې باید مکتبونه ووایي نجلۍ باید درس ووایي دا به د ایرانتیا خبره وه چې څنګه یوه نجلۍ درس ووایي څنګه بیا به مونږ ورته ویل چې دغه ډاکټر چې راغلی ده دا خو ښځه ده دا خو نجلۍ ده اغه کلینیک ته چې په غو کې خزه وا یغه ته اجازه نه ورکول د خوخه له خوا اجازه نه ورکول کېده چې د خزه الته مراجعه وکي به پروسه ولا چې په غو کې هغه صحی کمپاینرانی چې په غو کې به قابله ولا صحی ټیم بو هغه به کلی په کلی ګرځیدو د خزه لپاره اما په هوای به ورکول او د خوځ ته به مونږ د صحی خدماتو په عامه په هوای کې چې تاسو انسانان یې تاسو د ځوان حق لري دغه د تاسو اسلامي حق د خدای درکړی د اسلام درکړی دغه هر څه د ځوان کې د پدې معنی نه چې تاسو د ځوان په دغه رقم شکل کوي چې نه تاسو د انسان په سترګه قتل کیږي نه تاسو حق درکول کیږي حتی دوی خپل په دې تعذر نه دي چې خپل حق واخلي دغه دی یو شی خزي صفات هلته دا نه ده چې یو خزه درس وي یو خزه مبارزه وکي یو خزه کار وکي نه
دا چې ولید یو ځر نه دي چې خپل حق واخلي د تبراشو بیا په اړیکه راوخلو فکر کوم نه د ننګرهار نړۍ کلرو بل اسلام علیکم
وعلیکم سلام څنګه جوړ بخیر
مننه کور ودان مهرباني اني مسئله ورور پښتنه لري
ملمانه پښتنه دا ورته چې دا کوم زیاده دې تعلیم
څنګه البته په پایل کې زموږ ملمانی په خپل یعنی د ځان پر ټول معلومات ورکړه که تاسو رادیو ورېدلی وي نو حتما دغه ځواب مو اخیسته وي نو بل اوریدونکو راخلو ګورو چې څوک دی بل اسلام علیکم بله تاسو راځي څوک د کوم ځای نه مهرباني پښتنو په خیر اغلی جوز جانه مهرباني مهرباني کور ودان سلام ته علیکم السلام ویم
اول بزر نظر ورکم ګلان هم د وړو څخه تر خوند ډیره ګلان لرم تاسو ګلان لرم چې د اسلامي حجاب خبره خو پر د عوامو خلکو علما او تاسو چې څنګه اسلامی حجاب خبر انسان چلن برو پکو یو د ښکاپ راوړو واسه په دې مو غوښی په ګورو هر څه خدای دې وکړي چې موږ نه چې اسلامي حجاب خبره کوي خدای دې وکړي چې اسلامي حجاب په خپل مراد ته وي
مهرباني مهرباني ساس आवाज راځي
ساس دې مهرباني سي په ستنه دا د نظر په چیرې د څوک دې ما ته خپه کیږم نه اها چې خبرې وکړو مې ګر ساس دې مهرباني سي په ستنه دا دا تاسو دې شي په حال دې مدرسې شي په حال دې په حال شي ژوند کوي د څه خو وکړسته نه کیږي چې دا ځین ورمنده تاسو د پالیس خصو یې په اړه کوي او تاسو وایئ چې موږ شاعر یم د مختلف شاعرانو شعرونو هم او د دې د مختلف شاعرانو د مختلف شاعرانو نو په شعرو کې تاسو په توپیرونه ویني او تاسو په شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوښي آزاد نظم نصب حماسي شعرونه دي شیرونه ثقافتيه او شلا په دې په وزن برابر دي
ډیر مننه کور ودان غلی سنځي پښتني وخت دي او مننه امال خو دوی هغه نظر ته درناوی کورودنی چې د ښځو په باره کې وویل نو په شعرونو کې ما خپل ما چې شعرونه لیکلي په آزاد شعر مې لیکلی او د غزل په فورم کې مې شعرونه لیکلي دي. غزل مې خوښیږي. د پخوانی شاعرانو کې مې د خوشحال خان شعرونه او بیا چې بیا هم په کلاسیکي دورې کې د امید خان مومند شعرونه مې ډېر زیات خوښیږي او احمدی هغه مې ډیر مطالعه کول.
تاسو تفاوت پکې ګورئ د پخوانی او سنی شاعرانو په شعرونو کې؟
بیا د هغو شاعرانو په شعرونو کې او تر اوسه چې راځو توپیر دا ده چې په اوسني وخت کې آزاد شعر ته شاعرانو ډیره مخه کړې ده او ټولنیز خود طبعا دغه آلات د شاعر په ژوند باندې تاثیر په افکارو باندې تاثیر لري. آزاد شعر دا ده چې شاعر کې په وزن قافیه کې شاعر ځان قیدی کلک احساسی زمان نظر البته او په آزاد شعر کې بیا دغه دی وزن او د قافیه دغه بوج په شاعر باندې نه وي او د اوسنی شاعرانو هم ځکه اکثره ډیر زیات آزاد شعرونه لیکي او خلک یې خوښیم. خو ما خپل ډیر غزل لیکل دي غزل فورم کې او غزل مې لوستل او غزل اورم.
بل پښتنه دا و د پښتون رول چې آیا ستاسو د سیاسي او مدني فعالیت څخه سو استفاده تر سپر شوې کړه؟
نه الحمدلله. د دې منظور ممکن دا سی وي چې د خزو وانه سمبولیک ول پخو
یعنی بیا هم نارینه غانو ګټه ګټه پورته کړي کنه؟
نه د ما لږه نه خو نه د پورته کړي خو پخوا چې د خزو لپاره کومه وانه سمبولیک و دغه نو استفاده بولو چې خزه د بیو څوکې یوې خسته ورکړل شوې چې نو د نور خزې د پی غلې د نور خزې د پی غلې او څوک د غاګ نه کوي. نو دلته هغه خبر ته بیرته راځم چې د ما لغه نه استفاده نه ده شوې او د حق هم نه ورکو او اوس خزه لې غلط نه وتلې ده الحمدلله چې د سمبولیک وند نه مني
اوس د سیاسي حق نه استفاده
وکړي. بل
د بادغیس نړۍ کلرو از مونږ ورجون کې ماشاالله.
السلام علیکم. زه حق دوست بادغیس ولایت غوما شو رسول سره ستاسو په تماس کې هم دا ورور چې دا خبره وکړه چې دا ورونه دا د شذو حقوق نه ورکړي. تاسو د شیخ د ملات کې اوریدلې دي چې په شذو دی درو چې یادي وسارات او یادي وشته او دا خلک دې چې کارونه پټي چې هغه عوام خلک دې چې د شذو حقوق پیږي نه پیږي په څونه پیږي موږ خو چې د خوندو زغو غم کوو. تاسو نه نه پر اساس د جمهوریت کې د شذو حقوق څونه پایماله ده په کرکټ کې پایماله ده. تاسو ولې فکر نه کوئ دا ملایان او خلک کې د جنګیږي دا د شذو د حقوق لپاره جنګیږي د شذو حقوق خوندي کې په کوم ملا ولر څه وي دا یو طالب ولر څه وي د کار په کړی دی
کوروا دان مننه کو از منګرو رو چې د بدغیست غرمش نړی کنیول خپل نظر وړاندې ک ارزو خپل پښتون طالبته چې موږ ولې تاسو مخ کې داونه وګړه چې په زینو ولایتو کې هته د سوي چې خزي خپل نظر دي چې خپل حق خپل غ پورته کی دلته لا تاسو ویني
اله ته ماغه دودونه ماغه رواج ماغه مفکوره ده چې یو خزه ماغه مفکوره خسته چې زه خزه ما زبات غ پورته نه ما زبنو بهتر نه خزم امدغه مفکوره کی په امدغه مفکوره په ما چلوري ما شومي په ما شوم توپ کې غیت انتقالي او غیت امده په تهدید په تحملوي ورتوي په بار بار ورتوي چې منجلې تغاک پورته نه کی ورور دل تانه پورته دا ورور دل تانه ډیر زیات حق لري ورور به کوټه پیسې راوړي د غټیږي دغه مسائل دي چې د غنجلې په ذهن کې لمعشوم توپ نه یا جلی چې کله پیدا کیږي دیغه او دیالک ترمن زیر توپیر وي خشې بالا خوري خ جامه به دیالک یالک به کار نه کوي الک به نازولې نو انجلې په میغه روحي سره روزل کیږي غټیږي نو عمره عمر منه ډیری په سوالس کړي او درس کړي کې هغه ودیږي بیا هم دا تحمل لپی کغه بیا هم دیغه کور نه کوم شکایت کوي کوم خبر او کی امره توصيه ورته کیږي چې بیا هم گزاره وکاو ته کین او ته تبه خنجلې تبه خخزه امده د ظلمونو پزان قبلول ظلم پزان قبلول دي ظلم پزان تحملول دي او پنورم تحملي بیا حالت چې د غنجلې بیا بیرته مور کیږي د لا ماشومه د امغه خبره غبلې ماشومه ته انتقالېږي چې نسل پر نسل مو هم دغه سي
بلندغه ستونه سره مخه ده او د خزو لپاره دسیو لوی خاند او مشکل ده چې دا باید مونږ چې په دغه نسلونو باندې ذهنیت سازی ونکو ذهنونه یو ته جوړ نکو ذهن آماده نکو اما په هوا یو تلور نکو د په ډرامو کې په ساده عام ژبه کې دوی ته باید واوري ولسی چې دا خبره تر دوی پوری باید ورسیږي چې واخزه کوي چې په پولیسو کې په مکتبونو کې په ډاکټرۍ کې په هر رشته کې واخزه کوي چې کار وکړي او پیری کې تحصیل وکړي دا د خزي حق د دې ماشومې حق ته چې په کور کې پیدا کیږي دا د ته باید قانوني وسی او دغه مور چې مور د دغه روحیه باید دې سره وی چې دغه د ما د زوی او د لور ترمنځ فرق نشته هیني حقوق دوار لري او دوار د سیم امکانات وی هیني شکل یو شی بیت یو شان امکانات باید دوار ته خدمت کوي او دوار د دوار پروزون پروزلو کې له هیڅ راز توپیر نه باید کار سره وانه خلی ورور له دې حالت نه بیا مونږ تاسو وزو
څومره تاسو تل بیا مفیده تمام شوې البته چې دغه په هواي مو ویوړ او دا پروژه ملتپلې کړ
بالکل البته بمونګ د اول کې بمونګ د کور د زړی خز سره غېدل ځکه چې په کور کې کنار نه نی بیا او خزه مشره خزه وزید سره خبرې کوي مونږ به مشره خزه بم د تقانې کوله چې مونږ ته اجازه راکړي چې ځوان خز سره مرکه وکړو لږ سره خبرې وکړو او لږ نه پوښتنه وکړو چې تاسو فرض کې سو ماشوم زیګول تاسو کلینیک ته تللی یاست تاسو دا ماشوم چیرته پیدا شوی دا دغه تاسو حقونه دي دغه باید وکړي کنه دغه تاسو ماشوم بل ستونزې بیا لري په آینده کې پراتلونکي کې او تاسو چې دغه ماشوم پیدا کیږي باید په دې کې تاسو مرسته وکړي چې دغه ماشوم باید درس وایي دغه زده کړو کې
بیا هم راوړیدونکي لرو لزازی میدان
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني څوک
د بدغیس تلیفون د توکل او د سایت ایمودا نصیحت خو په سوال ده چې دا د ووی چې د غخدې ته یو د ملایون یا طالبان جنگي کې د خدای ذاتي پورې جنگيږي نو درې ته خدای ته ذاتي کو کبي ذاتي ډیر کله خپای ډیر کله خوشحالي ډیر کله به خلک دا غمه د ملما څخه د پښتنه د کبي تلیفون تکول
مننه کو به هم زمنګ ضرور نظر وو
په اجازه راکې زه به
مېرمنه
او د طالبانو جنگیدل د خزو لپاره نه دی دا چې هغوی په کوم اهداف لپاره د کومو هیوادونو د منطقې د استخباراتو په نفه دوی جنګیږي دوی خپل هیواد ځپي دوی ښځې کونډې کوي دوی خپلې ښځې متضرره کوي دوی هېڅکله د ښځو د حقوقو لپاره نه دي جنګېدلې دوی هېڅکله د ښځې عزت ته نه ګوري دوی که د ښځو عزت ته وګوري ښځه په هم مزار کې بېله دینه چې محکمه پرې تطبیق سوی درېو محکمو فیصله پرې کړی وي دوی ښځه نه ادامیي نه سنګساروي دوی ښځه بې عزته کړله دوی د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړل دوی د ښځو لپاره تحصیل هر څه منع کړل دوی په افغانستان کې یو تور تاریخ پرېښود چې هېڅکله افغان ښځې افغان خزه افغان ځوان افغان انجلۍ یو ایتس یو افغان دی تازه نه چې بیا د دوی هغه واکمنی ومني او بیا دغه هغه توري خاطري رازوندي سی او دوی هیڅ کله د خزل لپاره نه دی جنگیدلی دوی چې جنگیږي د نور ملکونو دی نه فل لپاره جنگیږي او دوی چې جنگیږي دی منطقې د استخباراتي کړي لاسپوس دي او دوی هیڅ کله د نوم د ځان نک دي چې موږ د افغان خزل لپاره دوی د افغان خزل لپاره څه کړی دي دوی په وخت کې خزل کوم خدمات سوي دي چې دوی دغه نه یادونه وکي او دوی هغه یو تاریخي سند لزان سره دوی ولې چې دوی د خزل لپاره څه کړی دي دوی خو هیڅ کله نه په خار کې نه په کلی کې هر چیرې خزل دوی له لاسه په عذاب ده او خزل هي امغه د دوی خزل ولکه دوی ناراضي
مننه کو مرزو به هم پوښتنه ته چې مخکې هم د پوښتنه مطرح په سیستم راستا فعالیتونه دلته مفید تمام شو
نو مننه بیا مونږه لخپل غفالتونه او پروژنه مونږه د سې او نتیجه واخیستل چې حالته هغه خزي هغه زړی خزي هغه مشرانه خزي د ترازی سولې چې د خپل انګاین د خپل ورانه هغه ته کلینیکو ته اجازه ورکړي چې کلینیکو ته او ډاکټر ته ورسي دوا واخلي درس وایي سبق وایي مونږ به ورته ویل چې دغه وړې انجونی جماعتو ته لګي چې قران شریف خو زده کی مدرسو ته لګي پوزینو کلو کې مکتبونه شته بوله سوالو کې خو بیا هم د خزل په خو اجازه نه ورکول کیږي
انده غلړې به دوام مومي ک پایته ورسیده ستاسو کارونه
د موږ د کارونو هغه پروژې پاول کې ډیر زیات وي اوس په مختلفو دلایلو چې نامنیده او عمده لامل هم د نامنیده چې بیا د ولایت او ولسوالۍ ته دغه پروژې ځي او لبد مرغه چې په ډیرو کلو کې نه تطبیقیږي هلته هم دغه ده. نو چې مونږ د ولایت په ساته ګورو چې بدلون او تغییر راغلی ده، نو طبعا چې دوی سرچینه یې هماغه ده چې له مېغه وخته کار شروع سوله، کار له کلو نه شروع سوله. نو اوس هم تمام داده چې بیا هم همدغه پروژې چې راځي د مخالفینو نمم غوښتنه داده چې د دوی سو پروژو مخه دې نه نیسي. دغه د ښځو لپاره چې کوم اسانتیاوې راځي، د ښځو لپاره چې کوم پروګرامونه دي، دا باید له کلي نه شروع سي. موږ باید ګوري کلی له ولسوالۍ سره واصل کو، ولسوالۍ له مرکزونو سره واصل کو. دغه پروسه که موږ عملي کړو، دا هم په سولې کې موږ سره مرسته کوي، د سولې په برخه کې، د سولې په راوستو کې، هم د سواد په راوستلو کې چې د سواد د خلکو د تعلقېږي چې خپل ماشومان مکتبونو ته، خصوصا لوډګانې مکتبونو ته ولېږي او د سواد کچه لوړه سي. هم په نورو برخو کې خزینه له خپل حقوق نه خبریږي او له ښځو له خپل حقوق نه خبریږي. دا د مختلفو د میډیا او د حکومت ټولو وظیفه ده، دنده ده چې د عامه پوهاوي په برخه کې باید ډیر زیات کار وسي، دوی ته ورسیږي. اوس که یو څوک اگر کوم پروګرام نه وي، سفر نشي کولای چې لوګه غته ورسوي او کلیته، خو د رادیو له طریقې کوي چې د خپل غږ تر غوږ پورې ورسوي. یا وخزه که ډوډۍ هم پخی رادیو ورته غږیږي، نو موږ کولای شو چې د ښځې د هغوی غږ هغوی ته پیغام ورسوو، هغوی ته دغه جرات ورکړو چې خپل غږ پورته کړي، یا هغې نه وروسته له ولسوالۍ سره واصل سي او حتی خپل غږ تر مرکزه پورې ورسوي. چې له نیکه مرغه په حقوقي برخه کې د ښځو لپاره کار شوی ده، خاصې محکمې او ځانګړې محکمه سته اوس د حقوقو برخه کې. اوس موږ ګورو چې له لرې پرتو کلیو نه خلک او ښځې راځي د خپل د حق د ترلاسه کولو لپاره، هلته مراجعه کوي، ځکه چې هلته د دوی زړه په دې جام ده چې هلته ټول پرسونل ښځینه دي.
خو بیا هم ویل کېږي چې په حقوقي برخه کې ښځې ستونزې لري، یا یې غږ سم نه اورېدل کېږي، یا بیا دلته نور موضوعات مطرح کېږي. په دې برخه کې تاسې څه ویل لري؟
او بالکل په دې برخه کې ستونزه شته دي. د څو ورځې مخکې ما سره څو ښځیناوې په تماس کې وي، ویل چې موږ دلته د خشونت محکمې ته چې کله مراجعه کوو، دلته د څارنوالانې چې دلته دي، د دوی له خوا موږ هغه کېږو، تهدیدېږو، توهینېږو. موږ ته وایي چې تاسو ولې آرس کېږئ، یا ولې دا خپل غږ پورته کوئ. دوی چې کله ګوري کاري بوج په ډېر سینه پیم چې د دوی سره به کوم دلیل وي، چې کوم دلیل او سارانواله دې حق نه لري چا ته وایي تاوالی په دې عریضه کړي، ته اوسېړه هغه نه وروسته دي. تا لایې وظایف همدا وایي چې هر افغان هر ادبا چې تا ته راځي، ته عریضه باید واخلي، ته باید هم مشکل ته رسیدګي وکړي. بل خصوص دا ځانګړې محکمه چې د ښځو لپاره جوړ شوی او د ښځو په خدمت کې ده، او باید د ښځو غږ پکې واورېدل شي. هیڅوک هیڅ یوه ښځه چې تر څو بیخي آخر حتی ونه رسیږي، نه د خپل ماشوم خوڅې کوي، نه خپل هغه ځوان ته خاتمه ورکوي، نه د تازریږي چې د محکمې ته راځي سي. الحمدلله چې اوس ښځو دغه جرات پیدا کړی، وایي او چې دلته موږ غږ اورېدل کېږي. خو موږ پوهیږو چې په دې کې مشکلات شته. دغه خدمات چې دوی وړاندې کوي، دا د بسنه هم نه کوي، د موږ د قناعت وړ هم نه ده. دا باید وڅېړل سي. دا باید هم د رسنیو له خوا، هم د حقوقي او حقوقي بشر له خوا باید تعقیب سي، تر څېړنې لاندې راشي چې ولې د یوې ښځې چې راځي د خپل حق لپاره په دغه محکمې کې، په دې ادارې کې چې د ښځو لپاره جوړ شوی، چې دلته یې غږ څوک وانه وري، نو چېرته به یې څوک غږ واوري، نو هغه چېرته لاړه شي؟ داسې نه ده چې موږ پخوا د جرایمو ګراف یا د ښځو د حقوقو په برخه کې ګراف راټیټو. نه، په هغه وخت کې د یو رسمي مرجع نه ولا چې ښځه پکې ورسي، ښځه لاړه شي. اوس فرض کوي ښځه به تلله ولسوالۍ ته، ولسوال به بیرته ورته ویل چې زه خو د میړه م پیژنم، زه خو د خسر م پیژنم، بیرته لاړه شه. ښځه به یې تهدیدوله، ته شرم نه لري؟ دا ښځه ته به یې لا توهینولو، کنځل به یې ورته کولو، ښځه به بیرته لاړه. اوس ښځه چې دغه پوهیږي چې دغلته مې غږ اورېدل کېږي، دغلته باید زه لاړه شمه، دغلته ښځې دي، دغلته نجونې دي، د ما درد باید دوی درک کړي. دلته هم دوی له داسې خنډونو سره مخه کېږي. نو خو بیا موږ هم ګورو چې بیا هغه پخواني حالت راځي، بیا به چې هر څومره ظلم کېږي، بیا به ښځه دا جرات نه کوي چې خپل غږ پورته کړي. نو دې لپاره موږ ته د لوی څارنوالۍ، دلته د سترې محکمې، دلته د عدلیې وزارت توجه ورته غواړو، دا باید توجه وکړي. حضرت قیاس د ښځو چارو وزارت
دغه شکایتونه راغله چې البته دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی حقوقي مراجعو ته مراجعه کړي، خصوصا دلته چې ښځې دي او دوی توهینېږي، تحقیرېږي. یا دوی ته ویل کیږي چې ول تاسې عرض شوي یاستئ. دو سره مو لیدنه وکړه، کتنه مو وکړه، ورغلی دغه ستونزه مطرح کړه، ول دس کی
بالکل زه دو ښځو سره عموم غږېدم او ما دوی ته لارښوونه هم وکړله، ځکه چې اوس یو چیرته سړی اجرایوي صلاحیت او هغه ونه لري، نو د مشورې په حد کې هغه لارښوونه ورته کوو. ما لارښوونه دا ده چې دوی بیا بیرته مونږ د مشرانو جرګې او د ولسي جرګې د شکایتو کمیسیونونه لرو چې دوی باید هلته عارض سي او هلته عریضه وکړي چې دا هلته د ما شکایت نه اخیستل کیږي، دغه غږ یې باید بدرغه زي او د هغه چې د قانون کور ده او هلته قانون جوړیږي او هلته زموږ خویندې سته او هلته زموږ تمه دا ده چې هلته زموږ خویندې زموږ د هغه د ملت د کور نه د ښځو د حقوق لپاره غږ پورته کړي، ګام پورته کړي او د ښځو غږ واوري او څېړنه نو کې او تعقیب کی چې دلته ولید خزه توهینیږي، خزه دې لپاره نه راغلي، دا حالت وبطانی راغلي. مونږ باید یو خزه دار کو، مونږ په اول کې مونږ په خپل افغانستان کې پیدا شوی لوسی او درس ملي دا ټولنه باندې مونږ پیګو مشکلات باندې پیګو په هلار باندې پیګو په دې باندې پیګو دا غسونه خو پیدا شوی دا محکمه دې لپاره چې هلار ورته پیدا کی کله چې ستونزه یو غټه پیدا کوي ودل لپاره خلاصوي محکمه د دل لپاره ده، سنوي دل لپاره ده چې غستونزه واوري دل سي او ستونزه خلق واخلي او حلار ورته پیدا کی. نو مونږ پیږی چې مونږ په مختلفو برخو کې امنیتی برخو کې سواد برخو کې فقر کې هم د اقتصاد برخو کې ستونزې لرو، خو راسي چې حلار ورته پیدا وو هلات یو ګورو چې دا غسه هلات د چې انجلې محاکم کې تدیر حاضرېږي، هلات دا د چې انجلې په کوم عمر کې ودیږي، انجلې عاید نه لري، انجلې کومبل کمال نه لري چې لغنه یو عاید لاسر وړي. نو کله چې انجلې هلته د خشونت پر سره کیږي، ظلم سره کیږي، جبر سره کیږي، انجلې که په ډیر سختۍ سره د خپل د پلار کورنۍ راضي کې چور سره ودرېږي، پلار کورنۍ د تنه یې حاضر اکثرا چې د انجلې ومني. کله چې دا حاضر حاضرېږي چې جنجلې سره محکمې ته ځي، دلته بیا دوی خنډونه جوړي. مختلف ټولنې مختلف موسسات په دغه برخه کې کار کوي، وکیلانې ورکوي د همدغو ښځو ته، متضرر ښځو ته، خو چې دغه ته په وخت رسیدګي وسي، دغه شکایت په وخت واخیستل سي او دا تعقیب سي، دا چې دوی دغه سالنګاری کوي، د خپل وظیفه سمه په مخ نه بیایي، نو دوی نه باید پوښتنه وسي چې علت څه ده، علت پیدا سي، علت پیدا کړو بیا به لاره ورته وګوري.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پخوا هم البته جرایم و داس نو چې نه و، خو اوس ویل کیږي چې سره له دې چې ټولنه شته، تاسو یادونه وکړه چې فعالیتونه کوي، وکیلان شته، د ښځې د ښځو لپاره فعالیتونه هم پوهاوی په هره برخه کې، خو بیا هم دغه جرایم ورځ تر بلې زیاتېږي، علت څه بولئ تاسو؟
علت مې مخکې وویل چې یو علت همدا چې کم عمر کې ودیږي، کار نه لري، فقر ده، بیکاری ده، بیروزګاری ده. کله که یو انجلۍ
ټولنې څه کوي، د دوی دنده سره چې په دې برخه کارونه کوي، فندونه اخلي او بیا هم دغه مشکلات دي،
خو هغه فندونه، هغه کارونه چې په دا اتلس کلو کې وسو، هغه واقعا چې باید مصرف شوی په هغه ځای کې مصرف شوی، هلته مصرف شوی نه ده، د ښځو لپاره چې باید هغه کار شوی وای، هغه کار نه شوی. ځکه چې د افغانې ښځې په ژوند کې یو مثبت بدلون رانغی، علت یې همدا و چې هغه پیسې شخصي جیبونو ته لاړو، د ښځو لپاره تطبیق نه سو. مونږ نه غواړ، مونږ د یو وزیر یا وکیل ځوان معیار نه نیسو، هغوی به مشکلات ګل دی بیا بلته رسېدلی. مونږ راسي چې د ښځو ته کاري زمینه برابره کړو، د ښځو ته باید مسلکي زده کړې ورته ورکړو، چې کله دغه نجلۍ یا د امن کورونو ته ځي، هلته باید ځینې کورسونه شته، خو باید داسې یو کار، داسې یو کسبونه وي، او بیرته دوی له مختلفو ارګانونو سره باید په تماس کې، چې دغه مونږ کوای وکولی شو چې دغه ښځې په مختلفو ارګانونو کې بیرته جذب کړو، چې دوی ته یو د عاید زمینه برابره سي، د دوی د راتلونکي ژوند تضمین باید وسي.
اوریدونکي لرو له پکتیکا نه اړیکه برا واخلو. بل اسلام علیکم.
وعلیکم خیر.
مننه. څوک؟ نسیم ګل. نسیم ګل په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني بوختنه مطرح کړئ.
ما د مېرمنې خون صدا خوښ دی چې دا رقم خبرې دې پریز یو د دې په اواز کې یو څه شعر یو ناتو شی وای.
ډېر مننه کوم کور ودان، فکر کوم چې ورور دې شعر اشتیار اقلی. نو که لری که څنګه مخکې خو یادونه وکړه چې نه لرم شعر.
نه شعرونه خو مسته، خو اوس راسره نسته
فعلا. نو راوشو خبرته پاتې وي.
نو دلته موږ د ښځو لپاره باید مختلفو برخو کې د زده کړو زمینه برابره کړو. مسلکي زده کړې چې باید دوی مسلکي زده کړه واخلي، دوی په مختلفو ارګانونو کې باید برته جذب سي. او دوی موږ داسې نه کو چې د یو ښځم فرض کړي بیل اسوه، هغه ته باید په ټولنه کې بیرته څنګه ځای ولرو، هغه باید بیرته خپل نارمل اجتماعي ژوند ته باید څنګه راوګرځي. مونږ باید د تقانی سود ته دغه لپاره ذهن سازي وکړو چې یو ښځه قبیلېږي، دا په اسلام په سپیشل دین کې سته، دا کوم داسې یو جرم نه ده چې هغه ښځه توهین سي. اوس پخوا به یو ښځه که کونډه مه وای، دا بدشګومه ده، ډېرو مراسمو کې مه کښېنوئ، دا د خپل ورور د نایب شانو کې لاس نه وهي، کالیو کې بوټانو کې لاس نه وهي، دا کونډه ده، دا بدمرغه ده. که یوه ښځه کونډه کېږي، که یوه ښځه بېلېږي یا طلاق اخلي، دا یو انسان ده، دا یو انسان ده، دا د ژوند حق لري، دا کوای شي چې هغې نه وروسته خپل ځان پر مخ بوزي. د دغه لپاره باید موږ زمینه سازي وکړو، د دې لپاره باید زمینه سازي وکړو چې یوه ښځه ماشومان لري، میړه یې مریض ده، ناروغ ده، د ښځې لپاره باید موږ څه وکړو؟ د دې ښځې لپاره باید موږ داسې یو زمینه برابر کړو چې یا دا ښځه یو مسلک زده کړي، یا یې که زده کړې کړی وي، یو چیرې د کار زمینه ورته برابره سي، چې دا وکړی شي، دغه احساس باید ورکړو چې د خپلو ماشومانو مسؤلیت واخلي، دغه ماشومان کار ته اړ نه کړي، خپله یې کار وکړي. اوس په ډېرو مواردو کې ښځې په کور کې قرار ناستې، ماشومان بیرون اوبو خرڅولو ته لېږي، ماشومان د کاغذ راټولولو لپاره بیرون لېږي، دغه مور کوای سي چې دغه کار په خپلو کې. موږ داسې قهرمانې داسې ښځې لرو چې په خپله په ښاروالۍ کې کار کوي، خپل ماشومان هم کورسونو ته لېږي، هم مکتبونو ته لېږي.
تاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې به څومره ذهنتونه آماده وي چې دغه موضوعات ومني، چې کله یو ښځه طلاق اخلي بېلېږي، هغې ته د بېرته هماغه اجتماعي موقف ورکړ شي، یا کله چې مثلا یوه ښځه کونډېږي، هغې ته د بدشګومه ونه ویل شي او هغه هماغه اجتماعي موقف ته هغې ته ورکړ شي؟ څومره ذهنونه آماده دي؟
که ښارونه معیار نه سو، نسبتا دغه ستونزه لږ زر اواره سوې ده، عادي سوې ده خلکو ته، خو په هغه کچه نه چې هغه ښځه په آرامه پرېږدي، هغه ته په کمه سترګه ونه ګوري، او هغه ته په توهینامیزه سترګه ونه ګوري، توهین یې نه کوي په ټولنه کې. نو د دې لپاره د ښځو چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت، محترم وزارت، دوی د منبرونو له طریقه کوای شي چې دغه ووایي چې دغه د انسانانو حق ده. کیدای شي دوه کسان ډېر ښه تحصیل هم کړی وي، ډېر ښه انسانان وي، خو بیا هم په خپل منځ کې دوی جوړ نه شي. نو موږ نسو کولای چې د دوی دغه یو شخصي عمل چې دوی سره بیل سوي دي، دوی لپاره داسې یو خنډ وګرځي، دوی بیا په ټولنه کې ځای ونه لري، او دوی کار نشي کولای، او دوی ته بیا زمینه نه برابرېږي. نه، هغه د هغوی هغه د شخصي ژوند برخه ده، موږ هغه کوای چې په ټولنه کې کار وکړي. او د دوی لپاره د ذهن سازي لپاره میډیا، حکومت، مدني ټولنې، دا ټول مکلف دي چې په دې کې خلکو ته په هوای ورکي، او خلک دې ته قانع کړي چې دا د انسانانو شخصي مسایل دي، موږ په ټولنیزو په کاري مسلکي برخه کې هیڅ اغیزه نه لري، او یو انسان کوای چې خپل نارمل ژوند مخته یوسي.
رازو په لنډو ټکو برته حل لارې هم مطرح کړي چې دغه ستونزې خو شته دي، او تاسو هم یادونه وکړه سره له دې چې ډېر فعالیتونه شوي دي، بیا هم په افغانستان کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي، د ښځو د خواته تاوتریخوالی په ښځو کېږي، همدارنګه په هر موضوع کې، د تعلیم په برخه کې، د حقوقو په برخه کې، په هره برخه کې دوی ستونزې لري. اوس حل لارې څه دي؟ څه حل لارې تاسو پیشنهادوي؟
الله ری خو یو داده چې باید هغه د پوهې او تحصیل کچه لوړ شي، د انجونې باید په کم عمر کې واده ونیسي، هم د هلک هم د انجلۍ. اوس که موږ یوه انجلۍ په 14 کلنۍ کې واده وو، او هلک 14 کلن وي، نو دلته هغه ستونزه چې د انجلۍ لپاره د هلک لپاره هم ده، دلته د هلک حق هم خوړل سوی ده، د هلک په حق هم تیری ده. نو دلته د دوی د مخکې له وخت نه د ودونه جلوګیری وسي، مخنیوی دی وسي، تحصیلي او تعلیمي برخه زمینې دي برابر سي، ځوانان زده کړه وکړي، درس وکړي، او کاري زمینه دي ورته برابر سي. هاذا قیاس په حقوقي او د قضایي ارګانونو کې څه بدلون راشي، د دوی لپاره باید خاص سیمینارونه ونیول سي، دوی ته هغه خپل لایي وظایف هم باید ورته تشریح کړي. همدا اوس داسې کسان هلته سته چې خپل هغه مسؤلیت باندې نه پوهېږي چې ایما لایي وظایف ماته څه وایي، زه باید دلته څه وکړم، له بعد امرغه باید مونږ وای چې د ځینی کسان چې مختلفو پانتونونو فارغيږي او بیا د زرم جذبيږي دوی هیڅ کله هغه ظرفیت نه لري چې د یوې ښځې ستونزه را حل کړي او د یو چا ستونزه را واخلي. نو په دوی لپاره دیم باید د پوهاوی زمینه برابر شي. دوی ته دیم ویل سي چې د تاسو دغه وظیفه ده، دغه کار ده، د تاسو د یوې ښځې حق ده چې تا ته راځي، ته باید مشکلات وڅېړي. او په نورو زیرات مختلف وزارتونو باندې او تمام په ټوله کې د حکومت هم دغه ده چې د ښځو لپاره ډیر زیات توجه وکړي او د ښځو خصوصا د ښځو حقوقي برخې ته باید زیات توجه وکړي او دغه ستونزې چې دغه ستونزو ګراف راټیټ